په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې. ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 2290 څپو سربېره د غراز لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صافه اوازه اورېدلی شي. په دې خبرونه کې اوري چې د زابل والي وایي د دې ولایت ډېرې سیمې ناامنې دي، ان تر دې چې امنیتي اوازې د ولسوالیو تر مرکزونو پورې محدودېږي. د زابل په څنګ لوري ولایت هلمند کې په دې وروستیو کې جګړو زور اخیستی. آیا په دغو جګړو کې پاکستاني جنرالان برخه لري؟ په دې اړه تفصیلي راپور لرو. ځینې نور مسایلو باندې هم راپورونه راټول شوي دي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د انصاف په لټه کې او ازادي او اورېدونکي پروګرامونه درته خبرو. خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې اوري چې امریکایي چارواکو پرون اعلان وکړ چې له ګوانتنامو زندان څخه د 2 افغانانو په ګډون 15 بندیان متحده عربي اماراتو ته استول شوي دي. د روسي دولتي رسنیو وایي د روسي پوځ په سوریه کې هوایي حملې کړې او د لومړي ځل لپاره هغه جنگي الوتکې کارولې چې په ایران کې ولاړې وې. خو مخکې له دې چې د دې او ځینو نورو سیمه ییزو نړیوالو خبرونو تفصیل واوري، رحمت الله افغان د افغانستان کورنی مهم خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د امریکا نړیواله پراختیایي اداره وایي چې تر راتلونکو نږدې 2 میاشتو به د کجکي د بند دویم توربین هم فعال سي. د افغانستان میاشتې علي ټولنه وایي چې 40 ماشومان د درملنې لپاره جرمني ته لیږي. او د غور سیمې چارواکي وایي د دغه ولې د امنیت قومندانۍ د امنیت امر چې یو اونۍ وړاندې سخت ټپي شوی و نن یې سا ورکړه. اوس هم بشپړ خبرونه. د امریکا نړیواله پراختیایي اداره وایي چې تر راتلونکو نږدې 2 میاشتو به د کجکي د بند دویم توربین هم فعال شي. د یوسایډي د بنسټیزو چارو مسؤل جرمی کریو نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له امنیتي ننګونو سره سره د دغه پروژې عملي کېدو ته خوشبین دی. د دغه ادارې د معلوماتو له مخې دغه پروژه 50 میلیونه امریکایي ډالر لګښت لري چې په 2014 میلادي کال کې د رغولو تړون لاسلیک شوی. د افغانستان برېښنا شرکت هم وایي چې د کجکي بند د دریم توربین په فعالیدو سره به په کندهار او هلمند کې زرګونه کورنۍ له برېښنا څخه برخمنې سي. د افغانستان میشتالي ټولنه وایي چې 40 ماشومان د درمنن لپاره جرمني ته لیږي. د دغه ټولنې سیکرټر جنرال محمد نعیم دیندار نن خبریالانو ته وویل په دې پروګرام کې هغه ماشومان شامل دي چې سوځېدلي او یا هم هډوکي مات شوي وي. ښاغلي دیندار زیاته کړه دغه ماشومان له 26 ولایتونو څخه دي چې سبا به د درمنن لپاره جرمني ته واستول سي.
ټاکل شوی چې په یو ګروپ کې 40 ماشومان چې د شپږش ولایتونو اوسیدونکي دي په خیر جرمني ته واستول شي. د لیږدونکو ماشومان عمرونه له 11 کلنۍ څخه ښکته دي.
د افغانستان میشتې د علي ټولنې د معلوماتو له مخې جرمني ډاکټران په یو کال کې 2 ځلې افغانستان ته راځي او له معایناتو وروسته هغه ماشومانو ته د درملنې چانس ورکوي چې په افغانستان کې د تداوي امکان نه وي. ښاغلي دندار زیاته کړه جرمني تر اوسه 5000 افغان ماشومان تداوي کړي دي. د سرپل سیمه چارواکي وایي د غولې د نفتو د استخراج چارې درولې دي. د سرپل والی محمد ظاهر وحدت نن په یو خبري غونډه کې ویل دغه چارې ځکه ځندولې دي چې استخراجي کمپنیو خپلې کړې ژمنې نه دي پوره کړې. ښاغلی وحدت وایي په کړې ژمنو کې په کارځای کې د زرو بیکارو کسانو په دندو ګمارل شامل دي چې دا کار نه دی شوی. او د غور سیمې چارواکي وایي د غولې د امنیت قومندانۍ د امنیت امر چې و ونې وړاندې سخت ټپي شوی و نن یې سا ورکړه. د غوردوالی ویان عبدالحی خدیبی نن ازادي راډیو ته ویل محمد زمان عزمی د هرات په یورختون کې ساور کړی ده. هغه زیاته کړه عزمی او نیبلاند د غور په پسابن ولسوالۍ کې له وسلوالو طالبانو سره په یو جګړه کې ټپي شوی وو. د غور پسابن ولسوالۍ له تیرې ویونی راهیسې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفانو د سختو جګړو شاهد ده. د افغانستان الوان خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له فریبا ظاهر څخه واوري.
امریکایي چارواکو پرون اعلان وکړ چې له ګوانتنامو زندان څخه د 2 افغانانو په ګډون 15 بندیان متحده عربي اماراتو ته استول شوي دي. د باراک اوباما د ولسمشري په دوره کې دا لومړی ځل دی چې په یو وار دومره زیات شمېر بندیان له ګوانتنامو څخه بهر ته استول کیږي. ویل کیږي چې متحده عربي اماراتو ته په استول شوي بندیانو کې 12 تنه یمنی اتباع او 3 افغانان دي چې له دې سره په ګوانتنامو کې د امریکا د سمندري ځواکونو په اډه کې د پاتې بندیانو شمېر 16 تنو ته راټیټ شو. د ګوانتنامو ګوانتانامو زندان د بندولو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی لی وولوسکی وایي چې د ګوانتانامو زندان د فعالیت دوام د سرچینو د لګښت د امریکا له مهمو متحدینو او شریکانو سره د اړیکو د زیانمنېدو او د افراطي کسانو د هڅولو له کبله د امریکا ملي امنیت کمزوری کوي. په همدې حال کې د امریکا لپاره د عفو د نړیوال سازمان استازی نورین شاه د ګوانتانامو زندان پر بندولو یو ځل بیا ټینګار کړی دی. د روسیې دولتي رسنۍ وایي د روسیې پوځ په سوریه کې هوایي حمله کړې او د لومړي ځل لپاره یې هغه جنګي الوتکې کارولې چې په ایران کې ولاړې وې. د روسیې دفاع وزارت ویلي په نننیو حملو کې 2M3 او 34 ډوله جنګي جټ الوتکې کارول سوي چې د ایران د همدان ښار له یوه پوځي هوایي ډګره والوتې. دغه وزارت ادعا کوي چې په دې بریدونو کې د سوریې په شمالي برخو کې د اسلامي دولت ډلې مرکزونه، د وسلو ذخیرې او روزنیز کمپونه په بریالیتوب سره وشتل سوي دي. د ایران امنیتي ځواکونه ادعا کوي چې په دغه هیواد کې درې تنه چې دوی سنی یاغیان بولي وژلې دي. پولیس ویلي دغه کسان نن په کرمانشاه ښار کې د پولیسو په ډزو وژل سوه. دوی وایي له دغو کسانو څخه یو انتحاري واسکټ او یو ماشیندار موندل سوی دی. د دې کسانو هویت نه دی ښودل سوی. بیا هم د ایران په اړه یو بل خبر، ایرانی رسنۍ وایي چې چارواکو یو ایرانی ولس له برتانوي د جاسوسۍ په تور نیولی دی. دولتي خبري اژانس ایرنا نن راپور ورکړی چې دغه کس د ایران اړوند اقتصادي مسایلو کې فعال و. د دغه کس په اړه نور جزئیات تر اوسه نه دي ورکړل سوي او نه هم د بریتانیا حکومت د دغو راپورونو په اړه تر اوسه څه ویلي دي. ایرانی چارواکو تېر کال لږ تر لږه شپږ تنه چې دوه تابعیته وه د جاسوسۍ یا نورو امنیتي شخړو په تړاو نیولی وه. د روسیې دفاع وزیر وایي مسکو او واشنگټن هغې موافقې ته نور هم نږدې سوي چې د سوریې په کله بند سوي ښار حلب کې بشري بحران بحل کړي. سرګی شویګو پرون له روسیې څلورویشت تلویزیوني چینل سره په مرکه کې وویل دوی هغې موافقې ته ګام په ګام د نږدې کېدو په حال کې دي چې په حلب کې د سولې د ټینګښت امکان به رامنځته کړي او د دې ښار ځورېدلي خلک به وکولای سي چې خپلو کورونو ته ستانه سي. شویګو زیاته کړه چې د روسیې او امریکا استازي د خبرو په یوه جدي پړاو کې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هم پرون په حلب کې ټول اړخونه په ګډون د ستونزو د حل پر اړتیا ټینګار وکړ. سرګی لاوروف د روسیې په ایکاترینبرګ ښار کې د جرمني د بهرنیو چارو له وزیر فرانک والټر شتاین مایر سره له کتنې وروسته په ګډه خبرې غونډه کې وویل
говорили мы о ситуации в Алеппо, как я уже сказал, у нас есть
دوی موږ د حلب د حالاتو په اړه خبرې وکړې. هیله من یو چې موږ به د روسیې متحده ایالاتو او نه یوازې د نورو لویدیځو هیوادونو بلکې د سیمې د هیوادونو او ملګرو ملتونو په ګډون په حلب کې د ملي وګړو وضعیت ښه کړو او د هغو وسلوالو مخه به ونیسو چې د حلب ښار ځینې برخې په لاس کې دي. په حلب کې چې د سوریې دوهم لوی ښار او تجارتي پلازمینه بلل کېږي روانه جګړه د هغې و د روانې شپږکلنې کورنۍ جګړې د اصلي محور بڼه غوره کړې ده. امریکایي چارواکو هم ویلي چې د حلب په اړه د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو ور پرانیستی دی. او د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن په پام کې لري چې د کوسوو تر سفر د مخه نن سربیا ته ولاړ سي. دوی به د سربیا له ولسمشر او صدر اعظم سره او د اګست پر 13مه نیټه به د کوسوو له ولسمشر او صدر اعظم سره وګوري. سپینې ماڼۍ تر اوسه په دې اړه معلومات نه دي ورکړي چې دوی به پر کومو مسایلو خبرې کوي، خو تمه کېږي چې جو بایدن به د دواړو هیوادونو پر مشرانو ټینګار وکړي چې د سربیا او کوسوو د اړیکو د سمولو په هدف د اروپایي اتحادیې په منځګړیتوب تړون عملي کړي. دغه تړون په 2015 کال کې سوی و. کوسوو په 2008 کال کې له سربیا څخه خپلواکي اعلان کړه. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کې غوړې به هم د خبرونو ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د زابل والي وایي د دې ولایت ډېرې سیمې نا امنې دي، تر دې چې امنیت یوازې د ولسوالیو تر مرکزونو پورې محدود دي.
خاصه افغان دغه ولسوالۍ کې د دیارلس کاله د مخالفینو په لاس ده. په ډېرو ولسوالیو کې زموږ دا مشکلات سته، یوازې د ولسوالۍ تر تعمیرو پورې زموږ امنیت محدود دی.
ایا د زابل د تنګلوري هلمند جګړه هغه څه چې افغان چارواکي ادعا کوي په رښتیا پاکستاني جنرالان رهبري کوي؟
زموږ په سیمه کې چې کله جنګ ودنلالي پولیسو علي طالبان راله جنګ کوي، ځینې داسې کسان ورسره و چې چیرې نه پیژنده کېدلې، چیرې جلا چیرې زموږ د پښتنو څخه زموږ د سیمې د خلکو څخه.
په هلمند کې د روانو جګړو په اړه یو تفصیلي راپور لرو. د کندوز د دشت ارچې ولسوالۍ اوسېدونکي بیا وایي په سیمه کې اوږدو جګړو د دوی ژوند ډېر تریخ کړی دی.
غربت ستا دربدری ستا ماجرتوب ستا خلک ټول ماجر سول ټول مړ سول.
د افغانستان د خپلواکۍ د 90 کلیزې د لمانځلو جشن له مخکې په ډېرو ولایتونو کې پیل شوي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې هم تېره شپه تر ناوخته خلک له ډولونو سره ښار ته راوتلي وو.
پکتیا ولسونه د تېرو کالو ته پرتله اوس ښه شوي دي او خپل د ملي ورځ په نسبت شاندار مراسم لمانځي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د انصاف په لټه کې او ازادي او اورېدونکو دوه ونیس پروګرامونه هم درته خبرو. د زابل والی وایي د دې ولایت ډېرې سیمې ناامنې دي ان تر دې چې امنیت یوازې د ولسوالیو تر مرکزونو پورې محدودېږي. بسم الله افغان مل ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې ولایت د خاک افغان ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو په یوه قوي مرکز بدله شوې چې له هغه ځایه خپل فعالیتونه تنظیموي. د بلخ د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا وایي چې په زابل کې که څه هم د دښمن فعالیت یا خوځښتونه شته خو دوی هم په خپل وخت د مخنیوي لپاره اقدام کړی. یوسف خانزادران پرې رپورټ لري.
کڅه هم د جنوبي ولایت زابل څخه ډیر وخت د مخامخ جګړو په اړه څه نه ویل کیږي. خو د یاد ولایت چارواکي وایي چې د زابل په اکثره ولسوالیو کې وسلوال مخالفین موجود دي. د زابل والی بسم الله افغان مل د سه شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت د خاک افغان ولسوالی د وسلوالو مخالفینو چې فکر کیږي د داعش جنګیالي دي په اکمالاتي مرکز بدل شوې ده.
هم د ځینو ادارو شبکو څخه څه معلومات راغلي دي خو دقیق نه دي، البته سند نه دي، اما اطلاعات شته، اوازې شته، انګېزې شته چې موږ ولسوالۍ لرو. خاکي افغان په همچې هغه ولسوالۍ بېخي د دیارلس کاله د مخالفینو په لاس کښې ده او هغه د یو سنګر دی او دغه ځای نه اکمالات کوي، دغه ځای نه تارکات کوي، تجهیزات هغه ځای کېږي، هغه یې قرارګاوې دي، هغه یې د آرامګاه ده، تجمو مرکز دی. په ډېرو ولسوالیو کې زموږ دا مشکلات شته، یوازې د ولسوالۍ تر تعمیرو پورې زموږ امنیت محدود دی.
ښاغلی افغان مل، که څه هم په اکثره ولسوالیو کې تحرکات تاییدوي خو وایي چې افغان حکومت یې په وړاندې په وخت اقدامات هم کړي دي. زابل د افغانستان په جنوب کې د پاکستان سره په پوله پروت ولایت دی چې د چارواکو په وینا ډېری دغه جنګیالي په نوموړي ولایت کې له پاکستان او ګاونډي ولایت اورزګان څخه اورغلي دي. په زابل کې له دې وړاندې تېر کال هغه وخت د داعش حضور ثابت شو چې دې ډلې ملکیان وتښتول او بیا یې د دوی له جملې اووه کسان ووژل. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي چې د زابل په خاصو سیمو کې داسې تحرکات نه دي لیدل شوي. د دغې شورا ویان تواب غورځنګ ازادي راډیو تو ویل چې د دښمن له لیدو سره سم افغان ځواکونه د دوی د ځپلو اقدام کوي.
زابل یو دغه ولایتونو څخه دی چې وخت نا وخت د دښمن تحرکاتو تر لیدل کېدو وروسته هلته د دښمن تحرکات ځپل کېږي. په پاینده کې هم په خاصو سیمو کې دغسې تحرکات چې البته تر اوسه نه دي ملاحظه شوي ملاحظه شي، بدون د شکه د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه به په قوت سره له منځه یوسي.
له دې وړاندې د زابل ولایتي شورا مشر عطا محمد حق بیان ویلي چې په خاک افغان کې داعش جنګیالي راټول شوي کوم چې د پیسو او اکمالاتو پراخ امکانات لري. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ځواکونو قماندان جنرال جان نیکلسن بیا په دې باور دی چې د افغانستان په ختیځ کې د داعش په وړاندې عملیاتو ممکن دا ډله جنوب ته په تګ مجبوره کړې وي، خو وایي دا نشي تاییدولی چې دوی به زابل یا هم بل خواته تللي وي.
ایا د زابل د څنګلور هلمند جګړه هغه څه چې افغان چارواکي دا کوي په رښتیا پاکستاني جنرالان رهبري کوي؟ د هلمند والی څو ورځې وړاندې رسنیو ته وویل چې د څوارلسو ولایتونو وسلوال راټول شوي او غواړي د هلمند مرکزي او جنوبي شاوخوا 15 ولسوالۍ لاندې کړي. د هلمند دولتي مسؤلینو د نادلي او ناوي په درنو جګړو کې د پاکستان د پوځ د جنرالانو د جنګېدو خبر ورکړی دی. عام خلک څه وایي؟ په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال د ناوي او ګرمسیر ولسوالیو له اوسېدونکو سره د هغو وسلوالو د هویت په اړه خبرې کړي دي چې ویل کېږي بهرني دي او یا هم په سیمه کې روانه جګړه مخته وړي. نور خالد الیاس ته په تفصیلي راپور کې وري.
د 2014 میلادي کال په وروستیو کې کله چې د هلمند څخه د زرګونو بهرنیو سرتیرو تر وتلو وروسته ټولې امنیتي چارې په یوازې سره افغان ځواکونو ته وسپارل شوې، نو ډېر ژر د دې ولایت په شمالي ولسوالیو په خاص ډول سنګین کې درنې نښتې پیل شوې او ګڼ شمېر وسلوالو په سروان کلا کې د افغان ځواکونو پر پوستو حملې وکړې او په بیخي لنډه موده کې د جګړې سنګرونه د سنګین تر مرکز او بازار پورې ورسول.
برای
په دې ډله ییزو او شدیدو جنګونو کې د وسلوالو د یوې نوې ډلې سرې کیتې د ګډون خبر ورکول شو. سره له دې چې طالبان یې نه مني، خو افغان ځواکونه او مقامات د دې ډلې په ترکیب کې د بهرنیو وسلوالو د موجودیت خبرونه ورکوي. د کورنیو چارو د وزارت ارشد معین عبدالرحمن رحمان وایي د هلمند په اوسنیو جنګونو کې د همسایه هیوادونو پوځي کسان د کورنیو وسلوالو سره یو ځای د افغان ځواکونو په ضد جنګیږي. ښاغلی رحمان که څه هم د کوم همسایه هیواد نوم یاد نه کړ او د بهرنیو جنګیالیو د هویت په اړه ډېر معلومات ورنه کړل، خو ویې ویل اکثره یې د افغان ځواکونو په دې وروستیو هوایي او ځمکني بریدونو کې وژل شوي دي.
د افغانستان ټول دښمنان چې دي، بیټ، بنیاد، چینه او تمویلوونکی، تغذیه کوونکی او تربیه کوونکی، زیړمخي او تورمخي همسایهګان دي. مونږ زیړمخي هم پېژنې او تورمخي هم پېژنې په را ډول الفاظو. هغه قوتونه چې په هلمند کې د تاسو د امنیتي ځواکونو او د خلکو د ملي شتمنیو د خلکو د امنیت خرابولو لپاره جنګېږي، هغه قوتونه دي چې دواړو ملکونو د خپل ملک نه د باندې په نورو ځای کې لوبو استفاده کړې ده. لیکن د دوی دغه متحرک او خاص ځواکونه چې د هلمند د وضع د خرابولو او د خپلو شومو اهدافو دپاره رالیږلي دي، د تاسو امنیتي ځواکونو د هغو هغه تحرک په دغه وروستیو دوه اونیو کې ځینې اخیستی ده.
د سری کې د رامنځته کېدو سره د هلمند لسکلینې جګړې بل رنګ واخیستې او دومره شدیده شوه چې بل وخت ساری نه دی لیدل سوی. سره له دې چې دغې ډلې د شمالي ولسوالیو ډېرې مهمې سیمې تر خپل ولکې لاندې راوستلې دي او افغان ځواکونو ته یې درانه تلفات هم اړولي، خو ویل کېږي د 2015 میلادي کال په اولو میاشتو کې هغه مهال سره کې ته څه نا څه د منځه ولاړه چې مشران او خپله د دې کتې غړي د افغان ځواکونو سره په مخامخ جګړو کې او یا د بهرنیو ځواکونو تر سختو هوایي بریدونو لاندې راغلل. کله چې دروان میلادي کال د مارچ په میاشت کې د دې ولایت په جنوب کې خنشین ولسوالۍ دوهم ځل لپاره سکوت وکړ، د خنشین امنیه قمندان روف خان هغه مهال ازادي راډیو ته وویل په دې برید کې لسګونه د پاکستان د پوځ رینجر ځواکونو برخه درلودل او په بهرنیو ژبو یې هغه ډله وسلوال رهبري کول چې د افغان ځواکونو په ضد یې په ډېرې چټکۍ سره عمل کوي. روف خان وویل د بهرنیو جنګیالیو دغه ډله په ډېرو عصري او درنو وسلو سنبال وي. دروان میلادي کال د اګست په دریمه او څلورم نیټه په رادالي کې سختې جګړې چې په لږ وخت کې د ولسوالۍ تر مرکز او چنجر سیمو پورې ورسېدلې ویل کېږي د همدې وسلوالو لخوا پر مخ وړل کېدلې. کله چې وسلوالو د نادالي ولسوالۍ په مرکز او په شمال لویدیځ کې په چنجر کې جګړو ته شدت ورکړ او د چنجر او زرغون کلي څخه یې لشکرګاه ښار تهدید کړ، په هلمند کې د 215 میوند کلو اردو رئیس تورن جنرال محمد معین فکر د هلمند د والي حیات الله حیات سره په یوه ګډه خبرې ناست کې ویل د افغانستان د 14 ولایتونو وسلوال راټول شوي دي او غواړي چې د هلمند 15 ولسوالۍ خانشین، ګرمسیر، ناوه، نادالي او مرجه ته سکوت ورکړي. هغه په دې ډله کې د بهرنیو جنګیالیو د موجودیت خبره هم تایید کړه.
دشمن نه تنها چې د 14 ولایتونو تشکیلي وظیفوي جمع کړی، بلکې هغه د خپلو بادارانو خاص مشاورین او خاص نمائندگان هم ورسره دي. د دشمن په سپو په کې تاسو بل ورځ خبر نه یې چې 4 نفره جنرالان یو مملکت پکې د منځه ولاړه، خبر نه یې چې پرون هم 2 نفره یو جنرال او یو ډګروال پکې د منځه تللی. په دې خو باید تاسو خبر وې د سیمې خلک نو په دې اساس باندې ما کوم خارجي ځواک نه دی او تر وخته ما خپل کماندویان غوښتي دي. ما یو ځواک ته د جګړې نه یو څو دقیقې ستل کېږي چې بل ځواک زه وارد دغه کوم هغه ټول دی. وسلوال پوځ ځواک دی د 14 ولایتو نه چې جمعي او په سلهاو چې مري، نو په دې کې تاسو خپل فکر وکړئ چې تعداد به ډېر زیات وي.
د هلمند مسولینو په بېلابېلو وختونو کې د یو شمېر مشخصو ځانمرګو بریدونو ترهان بهرنیان په خاص ډول د پاکستان د پوځ جنرالان بللي دي. د نادالي ولسوالۍ یو اوسېدونکی چې د نامنوی له امله د خپل کلي څخه لشکرګاه ته کډه شوی دی د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د جنګ په لومړیو ورځو کې د کلي په کوڅو او سړکونو داسې کسان ډېر لیدل کېدل چې د کلي د خلکو په ژبه نه پوهېدل او ځینو کسانو ورسره د ترجمانانو په ډول کار کوي. دی وای دوی به تور مولونه وهلی ول او اکثر غټ وسلې پلاس کې درلودل.
موږ په سیمه کې کله جنگ نه لالي پولیس والے کې نو مشکل شپه منطقه کې ولته طالبان داله جنگ کوي زنې د سکسان ورسره و چیرې نه پیژند کېدل چیرې جلا چیرې زموږ د پښتنو څخه زموږ سیمه د خلکو څخه او زنې د سکسان ورسره و چې خبرې نه کولې نور خلکو به خبرې زموږ د منطقې خلکو خبرې کولې نه پیژندل کېده چې دا د پاکستان خلک دي د پنجابیان دي د نور منطقو خلک دي نه مو پیژندل چې دا څنګه شان خلک خو افغانان نه و ځکه که افغانانو نو مخې نه پټوي او خبرې زموږ سره کولې لهجې بل مانډل وي او نه مو پیژندل په اردو په نورو ژبو خبرې کولې.
دروان مریض کال د حمل پر اول نیټه د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې یو ډله وسلوال د یو شخصي تعمیر په شمول د معارف اړوند یوې ودانۍ ته وختل او دوه ورځې یې د ګرشک د امنیه قمندانۍ او ولسوالۍ پر ودانیو بریدونو ته دوام ورکړ. هغه برید کوونکي چې د پولیسو په لومړنیو ځوابي ډزو کې وژل سوي ول تایید شول چې یو پکې د ازبکستان د اسلامي غورځنګ د جنګیالیو څخه دی. د هلمند والي حیات الله حیات هم په زیات شمېر کې د بهرنیو جنګیالیو د موجودیت خبر ورکوي. هغه دا مني چې د هلمند په جګړه کې ګڼ شمېر لوړ رتبه او ځینې د ټیټې رتبې پاکستاني جنګیالي برخه لري.
هلمند بدبختانه د نړیوال تروریزم لپاره هم ستراتیژیک ده چې دوه خپل وران حاتب کې کوي او خوشبختانه د افغانستان لپاره هلمند ځانګړی حیثیت او اهمیت لري. هغه ده چې دغه بدبختي دلته روانه ده تر څو موږ وکولای شو د افغانستان په دښمنانو باندې کامیاب.
د وسلوالو په لیکو کې د بهرنیو جنګیالیو د موجودیت خبرې تر ډیره په روزګان زابل ننګرهار او جنور ولایتونو کې اوریدل کیږي خو په هلمند کې د دغه بهرنیو جنګیالیو د موجودیت او جګړو موخه څه ده؟ چارواکي وایي د نشي توکو قاچاق د طبیعي زیرمو څخه په لاس راتلونکي پریمانه پیسې آب هوا د پاکستان او ایران سره پرانستو پولو باندې آزاد تګ راتګ د جګړې لپاره په زړه پورې بستر جوړ کړی دی چې د نړیوالو تروریستانو یو شمېر ډلې هم په خپل لور رامتې کړي دي. محمود الیاسی د ازادي راډیو هلمند.
د هلمند جګړو په اړه تفصیلي راپور مو ازادي راډیو واورید. افغان چارواکي دا کوي چې د هلمند جګړه پاکستاني جنرالان او ځانګړي بهرني ځواکونه مخته وړي. هغه دا چې د افغانستان حکومت د ثبوت لپاره تر اوسه کره شواهد نه دي ښودلي او پاکستان هم دغه ادعا ته پام نه دی کړی.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
بیا هم په امنیتي موضوع کې تم کې غوډه کندوز د دشت ارچی ولسوالۍ اوسیدونکو وایي په سیمه کې اوږدو جګړو د دوی ژوند ډیر انتریخ کړی دی. دغه اوسیدونکي شکایت کوي چې له ډېرې مودې راهیسې په دې ولسوالۍ کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنه جګړه روانه ده او د دغې جګړې له کبله ملکي خلکو ته د ځاني زیانونو تر څنګ درنه مالي زیانونه هم اوښتي دي. له کندوز د ازادي راډیو خبریال اجمل آریایان پرې رپورټ لري.
د کندز ولایت د دشتشرچی ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې له یو کال راهیسې په دې ولسوالۍ کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه جریان لري چې له کبله ملکي خلک ډیر زیانمند شوي دي. د دشتشرچی ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې اوس مهال د دې ولسوالۍ ډیره برخه د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده او یوازې د ولسوالۍ ودانۍ د دولتي ځواکونو په کنټرول کې ده او د دې ولسوالۍ بازار د جګړې لومړۍ کرخه ده. د دې ولسوالۍ څو تن اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبر کې وویل چې د دوی زراعتي فصلونه د جګړو له کبله لمنځه تللی دي او اوس مهال خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
جنگ د قندوز دروازې تر راغی، بیا خصوصا د ارچی پولیسوالۍ کې په دا څوارلس کاله کې نام نه ده. په دا څوارلس کاله کې جنگ دی پښکې. دا څه شي دي چې ماموریت نسته پښکې، مدیریت نسته پښکې، د نه ماموریت د نه مدیریت د لاسه دغه شخړې پښکې روانې دي. غربت شته، دربدري شته، ماجرتوب شته، خلک ټول ماجر سوله، ټول مړه سوله.
دولت څخه دا مهرباني غواړم چې پر موږ باندې امن او سہولت راولي. دا مسلو غونډار چې طالب سره جنگیږي، طالب په شاخ کې سره جنگیږي، یا مسلو په ولې کې جنگیږي، هغه د پموږ دارم چې دا کله ویلی ولې په کله کې غریب خوار غریب پروت، په کله کې خو یو بیچاره سپنسر مظلوم او یو شنجر پروت.
د هغوی د خبرو پر بنسټ چې د جګړې ډګر دی ولسوالۍ مرکز ته اړوند نږدې سیمې دي، خو دولتي ځواکونو په درندو توپونو پر کلیوالو سیمو باندې بریدونه کوي. دغه خلک وایي د دواړو ښکېلو ډلو د جګړو له کبله ملکی خلکو ته د ځاني زیانونو ترڅنګ مالی زیانونه هم اوښتي دي. په ورته وخت کې د کندز د امنیت قومندان محمد قاسم جنگلباغ وایي چې دوی پلان لري په نږدې راتلونکو کې دغه ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي. ښاغلی جنگلباغ زیاتوي چې په دې جګړه کې ملکی خلکو ته زیان نه دی اوښتی. موږ پلان لرو دغه ولسوالۍ په بشپړه توګه تصفیه کړو او په ناامنو سیمو کې امنیتي پوستې جوړې کړو، څو بیا ځلې وسلوال طالبان په دې ولسوالۍ کې د خلکو پر وړاندې ستونزې جوړې نه کړي. د امنیت قومندان زیاتوي چې امنیتي ځواکونو ته سپارښتنه کړې څو د درنو وسلو په ډزو کې له پوره غور او پاملرنې څخه کار واخلي چې ملکي خلکو ته پکې زیان ونه رسیږي. د کندز ولایت د دشتشرچي ولسوالۍ ډیری اوسیدونکي مرکزي حکومت بې کفایتي تورنوي. همدارنګه وایي چې د ملي یووالي حکومت د لوړپوړو چارواکو د اختلافاتو او بې ځایه حرکتونو له کبله اوس مهال د کندز په بېلابېلو سیمو کې د وسلوالو طالبانو تعرضونو او پرمختګ زور اخیستی دی او ورځ تر بلې په دې ولایت کې د دولت ساحه تنګه کیږي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
دغه راز ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 2012 څپو سربیره په لویو ښارونو کې د اف ام په 13.5 څپه صاف او وازي اوریدلی شئ. د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوو. له 2 بجو وروسته هم په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه مه هیروئ. بل سبا د زمري یا سات 23 د افغانستان د خپلواکۍ د ګټلو له 90 کلیزې سره برابر ده. د افغانستان د خپلواکۍ د 90 کلیزې د لمانځلو جشن له مخکې په ډیرو ولایتونو کې پیل شوی. د پکتیا په مرکز ګردیز کې هم تیره شپه تر ناوخته خلک له ډولونو سره ښار ته راوتلي وو. په پکتیا کې د تیرو کلونو په پرتله دا ځل د خپلواکۍ د ورځې د لمانځلو لپاره زیات تیاری نیول شوی. د ازادي راډیو خبریال هم تیره شپه ناوخته د دغه جشن له یو شمېر ګډونوالو سره غږېدلی دی.
افغانستان د خپلواکۍ د 90 کلیزې د لمانځلو په خاطر د پکتیا په مرکز ګردیز کې بیلابیل تیاریانې روانې دي. په دغه تیاریانو کې د حکومتي چارواکو ترڅنګ ولسونه ډېر شامل دي. د ګردیز په مرکزی څلورلاري او نورو ټولو څلورلارو کې د خپلواکۍ د جشن لمانځنې نه څلور ورځې وړاندې پرله پسې خلک میلې کوي. په لومړي ځل مرکز ګردیز کې څلورلاري په بیلابیلو ګروپونو باندې پوښل شوي دي. دا چې په دغو کې څومره کسانو برخه اخیستې ده، د ګردیز د دوکاندارانو د اتحادیې یو مسؤول کس هم دلته د ځوانانو لمن زمنګ را بیل کدی براته وای ځان را تماری فکر سره.
زه شکر الله د ګردیز د بازار د اتحادیې د معاون په صفت خپل ځواب نه وړم. او
دلته تاسو ګروپونه لګولي دې پاره راتوي دا جشن څنګه څلور ورځې مخکې تاسو جشنونه جوړ کړ؟
بس دا خو د ځوانانو همکاري ده او د بازار د دوکاندارانو همکاري ده چې دومره جشن برابر کړی. مخکې وړاندې په ګردیز کار کې داسې جشنونه نه وو او داسې خوشحالیانې به نه وې. مونږ دا نوي ماجرو سره نوي میلمنو سره مونږ دا جشن خلمانځو.
په پکتیا کې دا لومړی ځل دی چې په دې ډول د خپلواکۍ ورځې د لمانځلو د جشنونو لپاره تیاری نیول کیږي. یا په مخ کې د خپلواکۍ ورځ د لمانځلو نه پرله پسې جشنونه کیږي. د شپې له خوا او د ورځې له خوا بیلابیل بیرغونه په دوکانونو لګول شوي. ګردیز ښار ټول په بیرغونو ښایسته شوی ده. د شپې له خوا که ګردیز ښار ته څوک راسي څراغان روښانه کړی دی. دلته زموږ سره د پکتیا د ترانسپورت رئیس هم ولاړ دی. دی به مونږ ته ووایي چې دی نن ورځ د تیرو کلونو سره څنګه پرتله کوي.
نوم نه مرادین زازای ده، د پکتیا ولایت ترانسپورت رئیس یم. که اوس پر تاسو خبر د شپې لس بجې کیدونکې دي ټول پکتیا ولایت راوتلي دي. د نو نوې نیمه کلیزه د خپلواکۍ ورځ لمانځي.
یعنی دا توپیر په څه کې راغلی تاسو په نظر؟
توپیر د پاکستان څخه د مهاجر ورونه ټول راغلي دي. یو وخت په هغه هم د خدای په هغه کې موږ ګډون کړی دی لمانځي. د دې تر څنګ د پکتیا ولسونه د تیرو کالو ته پرتله اوس ښه شوي دي. خپل د ملي ورځې هر وخت همداسې شاندار مراسم لمانځي.
تاسو ځان را ته معرفي کړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم، زه انجنیر محمد را د پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. ته باور په خدای وکړه چې زه پخپله د ماښام چې زه راغلم تر اوسه پورې زه کور ته نه یم تللی، لکه ما غوندې نور ملګري انډولان دوستان ټول هم دغه ښار کې ګرځي چې چا مثال دغه حالت ولید د ګروپانه او د بازار چې ښایسته کړی دا حالت ول ټول کورونه راوتلي او بازار کې ګرځي د جشن تجلیلوي. دومره ملي احساس دغه خلکو کې پیدا شوی، دومره تاثیر یې کړی چې بېخي له حده زیات نه مخکې موقتا موږ درکم جشن چې سکل موږ وینو مخکې بېخي لیدلی نه و.
دا لومړی ځل دی چې د پکتیا په مرکز ګردیز کې په دې ډول د خپلواکۍ جشن لمانځلو لپاره تدابیر نیول کېږي او خلک لارو کوڅو ته له ډولونو سره راوځي او شپه تر ناوخته پورې میلې او جشنونه کوي. بېلابېلو کسان ویل د دوی د خوشحالۍ یو لامل دا دی چې له ګاونډي هېواد پاکستان نه د دوی مهاجر راستانه شوي دي او دوی دلته له میلو او جشنونو سره د خپلواکۍ ورځ ورسره یو ځای نمانځي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
و امروز چې د پکتیا په مرکز ګردیز کې تیر شپه تر ناوخته خلک سړکونو او کوڅو ته راوتلي او په ډولونو سره د افغانستان د خپلواکۍ د ګټلو او نویو مکلیزه ولمانځله. د دغې کلیزې د لمانځلو لپاره دوه ورځې لا پاتې دي. د پنجشنبې په ورځ به دا کلیزه په رسمي مراسمو سره هم ولمانځل شي. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو، خو اوس فریبا ظاهر ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د امریکا نړیواله پراختیا اداره یو اس ای ډی وایي چې تر راتلونکو نږدې دوه میاشتو باید د کجکي د بند دریم توربین هم فعال سي. د افغانستان میاشتې علي ټولنه 48 ماشومان د درملنې لپاره جرمني ته لیږي. د دې ټولنې چارواکي وایي په دې پروګرام کې هغه ماشومان شامل دي چې سوځېدلي او یا هډوکي مات شوي دي. د سرپل سیمه ایز چارواکي وایي د دغه ولایت نفتو د استخراج چارې ځکه ځنډولي چې استخراجي کمپنیو خپلې کړې ژمنې نه دي پوره کړې. د غور سیمه ایز چارواکي وایي د دغه ولایت امنیه قمانداني د امنیت امر چې یوه اونۍ وړاندې سخت ټپي سوی و نن یې ساه ورکړه. امریکایي چارواکو پرون اعلان وکړ چې له ګوانتانامو زندان څخه د څو افغانانو په ګډون 15 بندیان متحده عربي اماراتو ته استول شوي دي. د روسیې دولتي رسنۍ وایي د روسیې پاوز په سوریه کې هوایي حمله کړې او د لومړي ځل لپاره یې هغه جنگي الوتکې کارولې چې په ایران کې ولاړې وې. د ایران امنیتي ځواکونه ادعا کوي چې په دغه هیواد کې درې تنه چې دوی سنی یاغیان بولي وژلې دي. او د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن په پام کې لري چې د کوسوو تر سفر د مخه نن سربیا ته ولاړ سي.
لافری بازار نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واورول. که غواړئ بشپړ خبرونه ولولئ د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو هم د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د ازادي رادیو دوه اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې ازادي واورېدونکو واورئ، پام وکړئ د انصاف په لټه کې ام پروګرام ته.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبل یو غېب پسې ورشبل یو غېب پسې ورشم دې کې روانه ورستی دي. شی یو ناهیل بیر تخپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داورین. خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازریف وی ګره کوې ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. بیا هم د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت را ورسید او غواړو چې پکې د لغمان ولایت د روخان د لیسې د یو زده کوونکي ضیاء الحق ستونزه خبره کړو. دا ازادي رادیو ته ویلي چې د روخان پولیسه کې د سامې په توګه زده کړې پای ته رسولي کامیاب شوی هم دی، خو د فراغت سند نه ورکول کیږي. دی وایي د لغمان ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین ورته وایي چې د لاندې ټولګیو اسناد یې د جنګونو پر مهال سوځېدلي دي. کله چې ضیاء الحق له ازادي راډیو سره په اړیکې کې و دا پوښتنه مو ځنې وکړې. ورور، ستاسې نوم څه دی او د کوم ځای نه تماس نیولی؟
کامیاب
هغې نه وروسته لاړو مونږ مهاجرت ته، مکتب هم هغسې پرېښوده. بیا اوس نو چې راغلم غوښتل مې چې ثانی امتحان ورکړم. اورې؟
او اورم. وایه، ادامه ورکړئ.
ثانی امتحان ورکړم، بیا مې عریضه وکړه، بیا دې یو استلام راکړه. دې استلام کې یو درې څلور شرطونه وو. مربوطه مکتب ته ولیکل چې دغه شاګرد تاسو سره شاګرد ده،
یعنی پخا تاسو سره شاګرد و، داسې به یې لیکلي.
هو هو هو. په کوم نوم او جدول دی اخراجي، مکتوب دی اخراجي، او هغه نورمال سم نتایج زما دغه درې څلور شیان پوره وو. جدول د اخراجي پیدا سو، مکتوب د اخراجي پیدا سو، نوم د پلار، نوم د اساس نمبر، فقط دغه یو نورمال سم نتایج چې و دا له دې نه ورک شوي وو.
د یولسم سم نتایج ورک شوي وو؟
د یولسم سم، لکه نورمال سم دی هغه ته وایي، ځکه د یولسم سم چې له لسم او یولسم سم هغه ورک شوي وو.
یعنی د اووم، اتم، نهم، لسم دغه ټول مکمل وو؟
نه، د اووم نه تر لکه د درې اویا کال نه تر اووه اویا کاله چې دغه کوم نتایج دي که نه د روښان دیسې، دغه د ټولو شاګردانو، که هغه ولو که اوس ډاکتران دي، که معلمین دي، که هر څوک دي، د دغو کلو ورک دي. لکه شاید زما د موم سم پي، لکه د اتم نشته، د نهم نشته، د لسم او یولسم، فقط د دولسم سم شته دا نتایج.
د دې علت څه شی دی چې ورک دي؟
دوی داسې لیکي ښایي چې دغه داخلي جنګونه چې طالبان لاړل، دغه داخلي جنګونه چې ودلته لغمان کې طالبان وخت نه وروسته، د دغه له اثره دا روښان لیسې کې څه شور سولو، څه چاوسوځولو، څه چلو، څه چل ده. د استلام کې درې شرطه وو: نوم د پلار، نوم، په کوم اساس نمبر دا شاګرد ده، مکتوب د اخراجي، جدول د اخراجي، او د نورمال سم نتایج. هغه درې څلور شرطونه نور چې وو، لکه نوم د پلار، نوم د اساس نمبر مې، او په دولسم سم کې شاګرد په واویا کال کې، مکتوب د اخراجي او جدول د اخراجي دا موجود و. صرف نتایج له دوی نه ورک دي. اوس چې ما امتحان ورکړم، اوس ما ته وایي چې ته نه کامیابېږي. کامیابې مې په ښو نمرو سره. اوس وایي چې تا ته سند نه درکول کېږي، ځکه ته د نورمال سم نتایج نشته.
د لغمان ولایت د پوهنې ریاست دا تصدیقی چې دغه نتایج په جنگونو کې ورک شوي دي یا سوځېدلي دي یا له منځه تللي؟
هو بالکل، دا تاییدې، ځکه چې هغه د سرمعلم د مربوطه لیسې ما هم راوستل تا دغه نه دوی پوښتنې وکړې. بیا دوی هغه ته هم د نتایجو مدیریت ته ولیکل چې تاسو یې دلته ولاټوئ. هغوی چې وکتلې، هغو بیا ولیکل چې یو د ده نه له درې اویا کال نه تر شپږ اویا کال پورې دغه ټول د لغمان د روښان د لیسې نتایج چې شوي دا ټول ورک شوي دي یا له منځه تي.
دوی تصدیق کړی، مهر امضای پرې لګولې؟
هو، هر څه یې پرې کړي، فقط مهر کړی ده. هلته یې لیکلي دي چې راز اثر جنګ داخلي از بین رفته، اوس امتحان هم رانه واخیست، امتحان کې هم کامیاب یم، او کامیاب یم. خو ماته وایي چې تا ته سند نه درکول کېږي، او کابل کې ځکه چې دا کار داسې بې پیدې په عذاب شلی وو، ځکه تا د هغه نشته، نتایج نشته.
ته چې سامي په توګه شامل شي په دولسم کې، خو دا صنف به هم پای ته رسی، بیا به مستحق کېږي؟
زما خو د دولسم صنف سامي امتحان ورکوو اوس د خلاصېدلو لپاره، ځکه زه دولسم سم ته کامیاب وم، هم پرېښی وو. امتحان مې ورکړ سامي، اوس هغه د ما سم زیات ده. دوی وایي چې ما ورته وویل چې نتایج ورک شوي دي، ما سم کې کېنوئ، زه به بیا ووایم. وایي د تا سم زیات ده، او اوس راته وایي یو مدیر دی، غل راته ویلې نظارت، وایي هغه ده، وایي پلار دې سپرو مړ کړه، که دا وایي مونږ له ښې وخته مال اخر د دې نو هغه څه کېږي. دولس کاله مکتب مې وویلې، د دې نتیجه اوس ووایه.
کابل ته هم راغلی، دا عریضه د وزارت معارف ته هم کړي که نه؟
نه، وزارت معارف ته مې نه ده کړې، ځکه دوی نن پرون ما ته ویلې چې ته که دا هغه دې مونږ یې تا هم لیږو، تا ته سند نه درکوي، ځکه د تا نتایج د نورمال سم نشته. نو ما ورته ویل، زه خو شل دانې، پنځوس دانې هم سمپیان لرم. اوس دغه ټول هغه د هغه وخت چې دي، په دغه دوه کاله مخکې، درې کاله مخکې هغو امتحان ورکړی، سامي کامیاب دي، څوک ډاکتران دي، څوک انجینران دي، څوک معلمان دي، هغه به زه حاضر کړم درته چې دا د مام سمپیان دي. خو بیا هم ویلې وایي ولا هغو به کومه چلسازي کړي، څنګه ده او څنګه نه ده، بیا نتایج له ځانه جوړ کړي. نو معلومه خو نتایج دا کار مې ونه کړه چې له ځانه مې تاسو ته جوړ کړي، دا د غلا کار ده. مربوطه لیسې تاسو ته لیکلي چې د جنګو له وجې ورک شوي. سرمعلم مې راوسته، مدیر دې مکتب ټولو سره په دې ورسېدلی چې رښتیا دا نتایج ورک دي. نو بیا هم سب د دې نتیجه څه کېږي؟ بس نه، جواب دې نه وایي.
ته کابل ته نه راغلی، د پوهنې وزارت سره دې دغه ستونزه نه ده شریکه کړې؟
نه، ما تر اوسه نه ده شریکه کړې، ځکه چې تر اوسه دغه د مونږ هغه له امتحان کې اوس زه کامیاب یم، دی نه دي لېږلي کابل ته تر اوسه. دی ما ته پرون هم ویلې که ویلېږو مونږ هم په عذابی، ځان هم په عذابی، او خلک هم په عذابی، دا کار دې نه کېږي.
ضیاءالحق ورور، دا ازادي راډیو د خپل ډېر کارونه لري، داسې خو نه شي کولی چې ستا په خاطر د پوهنې وزارت مسؤلینو ته عریضه وکړي. ته هم لږې حالې ځلې وکړه، که نتیجه ورنکړه بیا به ستا ستونزه د دغه وزارت له چارواکو سره شریکه کړو. خو ته تر اوسه کابل ته نه راغلی، او دغه ستونزه دې د چارواکو سره شریکه کړې هم نه ده، او مخکې له مخکې په تشویش کې.
ما جواب تقریبا منفی اخیسته ده دا دوره د مشکل دلته پر ریاست معرف کې دی ما ته ویل چې نه کیږي نو ما علم زم دونه په جواب کوم امتحان مران واخیسته لاس پنځه لاس شل ورځې مخکې راځه وکړه او بیا تاسو امتحان درکا یا په خو نمرو کامیاب کړی مې ما اوس راته وایي چې هسې تکلیف دي ښکلی ده
ته یو ځل کابل ته راشه که د پوهنې وزارت تا ته منفي ځواب درکړو موږ به بیا دغه ستونزه مقاماتو سره شریکه کړو د چارواکو سره به یې شریکه کړو او هیله به ترې وکړو چې دغه ستونزې ته د حل یوه لاره پیدا کړي. تا ته چا ویلي چې کابل کې به منفي ځواب درکړي؟
ما ته دغه د امیر د نظارت صوبې چې دا ما ته وویلې چې تا ته به کابل کې منفي ځواب درکړي ځکه تاسې خواري دې کړې ده تکلیف دې ښکلی ده خو هسې بې ځایه ده امتحان شامل او په کوم کال نو هغه ورته ولیکل چې په دغه اساس نمبر او په دغه کال باندې موږ سره د دولسم الف ټولګي کې شاګرد ده او جدول د اخراجي تسلیږي مکتوب د اخراجي راولېږي او نورمال سم نتایج نو هغه درې سلور شرطونه سلور درې پوره وو سلور پوره وو یو دغه نتایج چې هغه له دینه ورکسي وي وو
زیول حق خان تاسو خو په صنف کې نور خلک مو دغه برخلیک سره مخامخ
شئ 15 کس او 15 کس حتی زه اوس ډیر پیژنم چې ځینې دکانداران دي ان لا بعد ډاکټران دي په کابل شپخانو کې تلویزیون له لارې ملي دي نور دا ټول د مام سمپیانو هغه نه ما پښتنه وکړه هغه دی او درې سلور ما ته وویل چې موږ درې سلور کال مخکې په دغه دوره کې موږ دونه سخت سوالونه واغه و نه کړ نه دغه شی چې تاته درکړه دا مخکې نه وو نو اوس تاته موږ امتحان ورکړه سامي کامیاب یو یو معلم د وسپیلانو ډیر معلمان دي درې خلور معلمان دي او نور څه ډاکټران دي څه انجینران دي
دا غوم نتایج ورکو چې ستا ورک دي دا غو بم ورکو
هو دغه و درې بیا کال نه تو شپږ بیا کال پورې تقریبا د دوه نیم زره یا درې زره په شاوخوا کې شاګردان د دې ټولو ورک دي کاغه ډاکټر ده که انجینر ده که معلم ده که همداسې وسادي ګرځي د دې یو د ما ورک نه دي د ټولو ورک دي بېخي د دې لیسې نتایج ورک دي
ته وایي دغه عمل چې هغو سره شوی ده باید تا سره موشي
باید ما سره موشي که دوی غواړي که په دې یقین نه کړي چې ته شاګرد نه یې هغه وخت سرمعلمین معلمین ژوندي دي ما پېژني چې دی مونږ شاګرد وو زه خپل همسنفیان ورته راولم بیا دولسم سم کې زما اساس نمبر شته ده له هغې نه ټیټ سم اووم سم کې شته ده په دې منځ کې چې هغه هم دوی نه ورک دي دې ته ښه معلومات ده دې غټه لوحه په هغه د نتایجو په مدیریت کې زړولې ده چې دغه کلو نه موږ معذرت غواړو دا جنګو له وجې دغه نتایج موږ نه ورک دي
ستا ستونزه م ټوله واورېده او ثبت م کړه دا به د پوهنې وزارت له مقاماتو سره شریکه کړو
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم
دومره زه ریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازریف وګړک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د پوهنې وزارت د خبرونو رئیس محترم کبیر حقمل د لغمان ولایت یو زده کوونکی ضیاءالحق وایي چې د روخان په لیسه کې په دولسم ټولګي کې د سامې امتحان ورکړی کامیاب شوی هم دی خو د فراغت سند نه ورکوي دی وایي په لغمان ولایت کې مربوط دفترونه ورته وایي چې د لاندې ټولګیو نمرې نشته دی وایي زما اسناد له مربوطه دفترونه ورک شوي زما نه خو نه دي ورک شوي زما قصور څه شی دی
بله متاسفانه یو شی چې زموږ استادو ډیری هیوادوالو سره ستونزه لري او تر ډیره پورې ستونزه هم یوازې په موږ کې په معارف کې نه ده په خلکو کې هم ده همدا د نتایجو موضوع ده ځینې کسانو ځان ته جعلي اسناد جوړ کړي په ټیټو صنفونو کې بیا راسي په لوړو صنفونو کې یا اوسه د سامې او بل څه په رقم ځان ته جوړ کړي غواړي شاتنامه واخلي ځینې کسان واقعا مستحقین وي خو جګړو یې اسناد سوځولي د دغه ټولو لپاره موږ قانوني پروسیجرونه لرو که چېرې اسناد سوځېدلي همي ریاستونه مربوطه ریاستونه دی ماری فورته خاص پروسیجر لري او کاسناد ورکسوی هم نو د دوه ورور مشکل کې چیرې دا وی چې نتایج یو خصوصي دلی دی نه پېګم چې په کوم کلونو کې بسو دلی کله یار نه سوا یا کال نه مخکي حالت موږ د حریقه او د کونځو د سوزونو ډیره پیښه درلودلې اما په دې ورسته کې موږ داسې پیښه ډیره کمې لیدلې یا موږ هیڅ نه لیدلې خصوصا په لغمان کې چې خوانده یا سابق د کونځي د سوزیدلې بنا امنیت تفصیلی معلوماتو ته اړتیا ده چې دوی معرف ته ورکي او کال ته ستون ځال نه کوله د لیکونې اړېدې سره دلته راشي موږ ان شاء الله په خدمت کې تر کومه ځایه چې قانون دوی ته حق ورکړي موږ د دې حق په ورکړه باندې مکلف یو دا کار ورته کوي.
جناب حق ملصب د زیو الحق په نامه دا ځوان وای چې زه چې په دولسم صنف کې شامل شوم د یو لسم صنف د نتایجو په اساس شامل شوم زما د یو لسم صنف نتایج موجود وو.
خبر دا چې چیرې دای واقعا دی ولسم فارغ وي او یو لسم پر اساس شامل شوی بیا دای ولې سامي د ولې ریګولر منظم شاګرد نه لچې له سهار لار شي تر غرمې خپل درس وي او بیا امتحان ورکي او هیڅ څوز ورته پاتې نه شي. سامعین هغه معذورین دي چې هغوی اکثریت سامعین همدغه رقم د دوګم د اسناد یولسم لري مثلا دولسم ته کښېني دوی معذور دي دوی ټولګي ته نه شي راتلی یا سیستم ورته جوړ شوی دی چې دوی اخر د کال ته راځي او امتحان ورکوي. په هغه مکتب کې چې دی یولسم فارغ ده هلته به دي له شک اسناد موجود وي او که نه وي موجود بیا څنګه دی د سامي په توګه نیول شوی دی یو مکتب چې څنګه د سامي نومر کړل شوی.
جناب حق ملصب دا ځوان دا هم وایي چې دا تم صنف نهم صنف او لسم صنف نتایج رانه غواړي چې ما امتحانونه ورکړي هغه ټول رانه غواړي ځکه یې زما د دولسم صنف اسناد ماتل کړي دي.
خو ګوره تاسو داسې دا چې تاسې لسم ته ځئ د نهم سند درته په کار ده یا مثلا کې په دورو حساب کړو که تاسې متوسط باید د ابتدایي اسناد ولرئ که لیسې ته ځئ باید د متوسطې ولرئ که چیرې تاسې د متوسطې سند نه لرئ څنګه کېدلی شئ چې تاسې د دې وړ وبلل شئ چې تاسو کې د لیسې شاګرد دی ځکه زه درته وایم چې که داسې فقدان د اسناد وي لکه د دې چې ده بیا په هېڅ صورت سره دی د هغه حق نه چې سامې والی ده هغه نه برخمن کېدلی که چیرې د ټیټو صنفونو اسناد ولري او بیا هم ستونزې ورته جوړېږي بیا دلته موږ په خدمت کې انشاءالله ستونزه به ورته حل
کړو. دا ژمنه تاسې کوئ که دا ځوان تاسې ته مراجعه وکړي نو تاسې ورسره مرسته کوئ او لارښودنه ورته کوئ او قناعت ورکولی شئ؟
زموږ د قانون له مخې زموږ وظیفه دغه ده چې د خلکو مشکلات حل کړو. زه خپله شخصا هغه ورځ ډېر ځان خوشحاله احساسوم چې د یو چا مشکل مې ور حل کړي بنا مې چې مشکل قانوني وي او په قانون کې د حل لار ولري موږ ستونزه نه ورته لرو.
د انصاف پلټکه
یو چاغي پسې ورشبل یو غي پسې ورشبل یو غي پسې ورشم دي کړه باندې ورستی رشي یو نه
ازادي رادیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف پلټکه
دا و د ازادي رادیو د انصاف پلټکه د دې ونې ځانګړي خبرونه که تاسو هم کوم ستونزه ولري او حلول قانوني لارې ولري زموږ سره شریک کړئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
ژوند آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکې چې دوی غش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشري
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره پلان نه شته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
دې موږ بیا پکړم په دښای واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه ښایښ لرو چې موږ د وګړو باندې بس
لاسو فکر چې محکمې له
خوا ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
آزادی او اوریدونکو
وړاندې کوونکی اجمل تورمان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیله مې ومنئ. زه اجمل تورمانیم او د خبرونه د طاهر روشان په همکارۍ تاسو ته وړاندې کوم. دوستانو د ازادي او اوریدونکو د خبرونه ته هم ګڼ پیغامونه را رسیدلې دي چې په ترتیب سره به دغه پیغامونه واورو، خو تر هر څه لومړی هغه پیغامونه چې د افغانستان د بیلابیل ولایتونو څخه د امنیتی مسایلو په اړه موږ ته را رسیدلې دي.
سلام علیکم، ما را پیغام د ازادي رادیو له لارې څخه ورکړم. غنی او بلا بلا تور ورسوي او په پیغام سره موږ دا وایو چې څه څه انتخابات ځانو سره کوي.
بھلے السلام علیکم، سیر محمد یم د ہلمند ولایت سخمی اری وجدا ہلمند اعلی ترور و سورا سربلی خراتیجی ہلمند کو ولایت ترور دناوی پور سوالے کی د ائناک سرسی می پور دا سے آل دیشی نسوخن بکور و تلایسی نسوخ خارت و تلایسی نسوخ بازار و تلایسی خاتان دا سیال دي چې خپل کوچنيان د کور د غذایفه استاله نيسي چې تیاری دي او حکومت تکان دي طالبان دي.
سلام علیکم، عزیز الرحم د هلمند ولایت مرکز د شلګر څخه زحمت تر کوم. د هلمند ولایت په سینزمتری کې جنگ شروع دی او شهر تر پوره تعدید لاندې دی. د دولتي ځواکونو په منځ کې همغږي نشته او نه عوام سره همکار دي. موږ جناب رئیس صاحب جمهور څخه غواړو هغه کسان چې مخکې د هلمند د سکوت په حالات کې وي اپلای وژغورئ. د هغه سره ټول هلمندیان همکار دي. دا پیلن چې دی دا مشران دا خو هلمند سل په سل کې د سکوت په حالات کې دی، ولې څوک نه دی سره همکار؟ ډېره مننه.
السلام علیکم، زه آزادی رادیو ترجمان سلامونه وایم. زه د روزګان ولایت شهید آزاد د کابل څخه پټه کیم او موږ په ولایت کې د امنیت ده او دغه ولسوالي د سکو سره مخامخ ده. ما د ټولو مقاماتو دغه غوښتنه ده چې دغه ولسوالي کومک نه ورسېږي د خیر په حالت کې ده. نو موږ د امن نشته دغه نشته او تر کام په دښام ټول خراب کې سره یاري بندې دي. مرزانه څنګه کله والا دغه ولسوالي هم دوی خوړسي. سلام، ته سلام.
بل السلام علیکم، زه محمد الله ایمان صاحب یو سوال خبر کوم. دلته ایمان صاحب کې وځه ډیره خراب ده او د وسر حل ده دی ټول لاره د دور سره چې راځي سره سب ټول بند دي او د طالبان لخوا هم تلاشي کیږي په هر سړک باندې سړی اتلی شي نشي راتلی. نو دا مشکلات یو دولت ته هم لرونه لري او دولت نه خلک ټول مصافنه ولې دا دولت نه یا اربکان جوړ کړی در بکان نه خلک شکایت لري غلاوی کوي. دا مشکلات دي بس دغه ما پیغام دي ازادي راځي ته لیکم شنه شي.
دوستانو تاسو واوریدل چې د کندوز، اروزګان او هلمند ولایت یو شمېر اوسیدونکو په خپل ولایتونو کې د امنیتي وضعیت د خرابېدل له امله اندېښنه درلودله. همدغه موضوع زموږ همکار حدیث پردیس د افغانستان د دفاع وزارت د ویان جنرال دولت وزیری سره شریکه کړې ده چې ستاسو اندېښنو ته تر ډېره ځواب وایي.
وزیر صاحب محترم، ډیره زیاته مننه چې وخت مو راکړ. د آزادۍ او اوریدونکو خبرونه سره چې ډیره اوریدونکو تماس نیولای او هغه شکایت کوي چې ګواکې په قندوز او روزګان او هلمند کې امنیتی وضعیت ورسره سربلی خرابېږي، په دې رابطه کې د خپل پلانونو په اړه راته وایس چې تاسو د نامنې د مهارېدو لپاره په دغه ولایتونو کې کوم پلانونه تر لاس لاندې لرئ؟
د 12 اگست تاسو ګورې هلمند کې څو مخکې ونی بریدونه ډیر و، دښمن په ډیر شمیر باندې حمله کړي وي، بریدونه کړي وو. یا وی تصور دا و چې څول وسوالي به سقوط کیه تا هلمند ته بلوي 40 تر مسته کی خدنه کمرغه وی مات شو وسالات زموږ د کنټرول لاندې دي. هلمند کې ورځ په ورځ حالات خکېږي. هغه تشويش چې موجود و هغه قطعا نشته دی چې مطبوعاتو کې او خلکو پروپاګند کو چې لشکرګاه به سقوط وکړي او هلمند ولایت به سقوط وکړي. په روزګان کې حالات خدي زموږ د کنټرول لاندې دي. په کندوز کې مزمنګ قوتونه دي، په قلعزالو دشت ارچی او امام صاحب کې جګړې وي، مګر هلته زمونږ قوتونه دي. دښمن ډېر تلفات لیدلي دي. مونږ تحرکات دښمن او جګړې تاییدوو، مګر دا نه تاییدوو چې خدا ناخواسته کوم ځای د سقوط په حال کې وي یا سقوط وکړي او یا زمونږ قوتونه هلته ورته لاسره.
او تاسو کچیرته د خپل پروګرامونو او عملیاتو په اړه راته وایس چې په دغه
مونږ دا نن ته یو وشت عملیات لرو. په اتلس ولایتونو کې اتلس عملیاتونه د کومندو قطعاتو لرو. د پرون مونږ 106 هوایی بریدونه کړی دي، پروازونه مو کړی دي، څوارلس هوایی ضربې مستقل اجرا شوي دي، تېره شپه مو څلور د شپې عملیات درلوده. دا ټول د لاسته راوړنو سره مل و او نتایج هم ډېر ښه و.
وزیر صاحب محترم، د اخري پوښتنې په توګه، تاسو ته بهتره معلومه ده چې په تحرکاتو کې ډېر زیان ولسی وګړو ته رسیږي، او اکثره وخت دغه شکایت هم ولسی وګړي کوي، دوی ته مو پیغام څه ده؟
مونږ د افغانستان د خلکو لپاره ټول عملیات کوو، نه د هغوی د ځورولو لپاره. څومره چې د وسلوال پوځ توان دی وسه یې رسیږي، مونږ کوښښ کوو چې ملکي تلفات رامنځته نه شي. خو یو شی چې هغه ډېر ټولو خلکو ته معلوم دی، هغه دا دی چې دښمن د افغانستان د خلکو دښمنان د ملکي خلکو نه د سپار په شکل باندې استفاده کوي، د هغو کورونو کې ځای نیسي، ماینونه ږدي د سړک په سر باندې، نو اکثره تلفات د هغوی له خوا نه رامنځته کېږي. مونږ ډېر کوښښ کوو چې په هر شکل وي تلفات رامنځته نه شي.
حدیث پردې سوچې د ازادۍ رادیو د اوریدونکو د پیغامونو په خبرګونې د افغانستان د دفاع وزارت ویان خاغله دولت وزیره پوښتلو. دوستانو، بیا هم پیغامونه لرو، هغه پیغامونه چې په دې برخه کې اورو، هڅه وکړو چې په راتلونکي کې په دې اړه هم چارواکي وپوښتو او دوستان خپل د قناعت وړ ځواب ترلاسه کړي.
السلام علیکم، عبدالقیم دلوبر د مهاجرینو په خارګوټ کې کوم کورونه چې پاکستان څخه راستانه شوي دي، د تر اوسه پورې د سرپنا هم حکومت نه دی ورته کړی. هغوی په سیمو کې ژوند کوي او د حکومت څخه دا هیله لرو تر څو د هغوی سرپنا بندوبست کړي. وسلام.
السلام علیکم، زه عمر د پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ نه خبرې کوم، او زما د پکتیا ولایت د والي صاحب او مسؤولو چارواکو نه غوښتنه داده چې د ګردیز نه تر غزنی پورې د غزیدلې لارې سړک غم وفریږي، په سوډو موټر دې باندې تېرېږي، د ورځې او ډېر مشکلات سره مخامخ دي، او د امنیت له خطره هم انشاءالله مشکل نشته. او د تاسو اورېدو ازادي راډیو کارکوونکو نه مې دا هیله ده چې په دې باره کې د پکتیا له مسؤولو چارواکو نه یو مرکه ورسره ولرې. ډېره مننه.
السلام علیکم، زه محمد الله خبرې کوم د سربی له سوالینا. مونږه په پاکستان کې پراته یو، دا پیغام یې کابل کې نشر کړو. زنه مونږه اشرف غنی احمدینه اله کو چې مونږه په پاکستان کې پراته یو، د سرپناه جنل دی خدای په لاره ماجر غم خړای وای و نمره ورکا، ته خیر په حال کې ناشې د ماجر حال نه خبر. پاکستان کې په ماجر څه تیریږي؟ پولیسانه وحید د بیره د غوی خپل کو نه مونږ باندې نه پرې چې پاک کورو بازار د وځو سوزي موزي ورو هر مله کې سره مخي. اصل باندې ما ځنه موږ په دم دښې لکه چې موږ ته یو یو نمبر راکې کابل کې، او ډېر موږ په کډه سخت تنګ کړي. والسلام علیکم.
دارو کارکونکو او اوریدونکو ته ټول زما سلامونه احترامات ورسیږي. زه د لوګر ولایت یدلی ولسوالۍ محلي پولیس خبرې کوم. تیات راشي درویشي ورواغونځي وای دا اسکار ده، په کورونو باندې خلک معاشونه اخلي، هغه په مسلوي پروژه کې اچ. سلام.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو کارکونکو ته السلام علیکم. فصل السلامه ټول افغانانو ته دا سوال کوم، لکه کوم سچین په جنگ کې جان ده او په علم کې جان ده، چې لا چین را وتښتي پرامو ته به راسي، چې له پرامو را وتښتي جهابات ته به راسي، چې له جهابات ته کومه شي ځي. ټول افغانانو ته دا سوال کوم چې افغاني روحیه، افغاني جبه ځان کې پیدا کوي، دا یې تک ملغا دا د ملي دښمن ده، د ټولو افغانانو دښمن ده، د اسلام دښمن ده. ملا وتړئ چې ملا ونه تړئ غه کې سوز. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، احسان اللہ تندر درزیان ولایت کی زاد رسوالی آزادی رادیو تدا سے غام پیردم. اول کدان خود آزادی رادیو ٹول کا کون کا اور دم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وای پس دا سلام رو را دا کم ماجر چی پا پاکستان کی دا پاکستان دا خود نوشتیری دشمن رو دا دخی ناجر جلم سرکیز ما و دا ماجر و دا اکربا و دا ولست دا ارزو دا خواهش دی ورته دا راول خپل وطن دوی جن بخپل خوا سره سي موږ د تن نیم موږ د وژ نیم موږ تو ته تان کړي موږ تو شي دا موږ کړي دا غوس نه غلطي ولې غل خپل وطن مندي ورور موږ تو شپه در مخه پاکستان کې ول وطن نه پره ګر کول په نمونه سره تلو ډنګا د شلول دا غنه دی ولا که یغلو یا شي دې موږ خپل کا کار و سنت په پاکستان کې پروتي هغه راځي هغه هم پاسپورت لري یا زار شي لري په پاکستان ته هغه راځي دا غو کړو خبر څه په دوه درې ورځې کې باټه کني اصلي لاره هغه وشبر و دکان نو څنګه راځي دکانونه تاسوش وکړه وښه وروښه وکړه برابر کمه کنو کار نه سان کمه نو دا د خزم مرتي د دشمن دی دا ولاکه مرتي په ژوند په خطر کې دی مرتي ودا ته د درولې او بس ما به راز میوارد چې طالبان او پاکستان د ویلو وسیم دا غانی چې موږ کم زمر مشران په ولاسه کړه کني موږ په دې جنگ شروع کړو ما خو طالبان دا غرزو له خوا یې شروع شروع کړه د خپل بس ګسړی نه هیڅ ځان نه خبر څنګه ګور په پاکستان باندې شروع دي د ګورو په هغه ځکه باندې پریوځم په هغه واسه نه تر بوځم کې زمو السلام علیکم ورحمۃ اللہ
بلې زه محمد شفیع د کندهار ولایت نه خبرې کوم دغه د هلمند جنگ چې شروع دی یا د کندوز جنگ چې شروع دی دا ټول پاکستان دی دا د پاکستان لاس دی دا طالبان چې دی دا د پاکستان سیاي ده او دا جنگ شروع دی دا خاص د چابهار بارډر وسلاسي په خطر او بل د مجرینو درتک په خطر او افغانستان ته دا خطر دا جنگ پاکستان شروع کړی دی والسلام
قدر من اوریدونکو دا ود د یوې خبرونه چې تاسو واوریدله هله ده چې خوښ شوی مو وي دوستانو یو څه چې یادونه دا غدا چې هغه څه چې په دغه خبرونه کې خبريږي یعنی دا اوریدونکو پیغامونه دا په هیڅ ډول د ازادي رادیو د نظر څرګندوي نه کوي تر بلې خبرونه مو پلو یو بخون کې خدای سپارم خو رسول الله
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5